دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سپینې د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د مارچ 28 نیټه ده. زه احمد شازمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ساز فرکلې کوم. په دې خبرونه کې د مذهبي ګوندونو اتحاد د پاکستان په سینټ کې سیاسي حلې ځلې د خبر ایجنسی د کډوالو ستونزې په پېښور کې د لوبو میله او د نوروز پر جشن سربیره دره سربیره یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو. خو تر هرڅه وړاندې بوریوال کاکړ ته ورځو چې د دې مهال خبرونه وړاندې.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی. د پاکستان مذهبي ګوندونو د متحده مجلس عمل په نامه خپل سیاسي او انتخابي اتحاد بیرته بحال کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل او نور لویو ښارونو کې د نوروز جشن پر مهال د امنیت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته پر بیا انتخابېدو مبارکي ویلي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان مذهبي ګوندونو د متحده مجلس عمل په نامه خپل سیاسي او انتخابي اتحاد بیرته بحال کړی دی. د جماعت اسلامي مخکش پروفیسر محمد ابراهیم د سه‌شنبه په ورځ نوښت مشال رادیو ته ویل چې مولانا فضل الرحمن یې مشر او لیاقت بلوچستان جنرال سیکرټری ټاکلی دی. پروفیسر ابراهیم ویل د وخت له ضرورت سره سم به د متحده مجلس عمل په پخواني منشور کې بدلون کوي.
بنیادی اصول خو هغه دي کوم چې هغه منشور کې و. خو اوس د حالاتو سره سم پاره کې داسې اضافي تبدیلیانې به کېږي. نوي حالات نوي واقعات چې څنګه دي هغې مطابق پاره کې بدلون راځي. خو بنیادی اصول به هماغه چې کوم مخکې و.
متحده مجلس عمل په 2003 کال کې جوړ شوی و او هغه وخت شپږ ګوندونه پکې شامل و. خو اوس جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې له ورګډېدو انکار کړی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په کابل او نور لوی ښارونو کې یا د نوروز جشن پر مهال د امنیت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. د یاد وزارت وایي نجیب دانش بیګا مشال رادیو ته وویل زرګونه پولیس او امنیتي سرتیري د هغو ځایونو د امنیت لپاره ګمارل شوي دي چې د نوروز مراسم پکې جوړیږي. د وای ټول ځواکونه د تیار سي په حالت کې دي. په ځانګړي ډول په کابل ښار، مزار شریف او د شمال په لوی لار کې په هغو سیمو کې هم امنیتي تدابیر نیول سوي دي چیرې چې خلک په چکرونو وځي. د دې ټولو سیمو امنیت ساتل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې خلک نن نوروز لمانځي. بلغاریا هیواد وایي په تیر 2010 کال کې په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو تر ټولو لوی شمېر افغانان وو. د بلغاریا خبری رسنوی د اروپایي ټولنې د معلوماتو د ادارې د چارواکو لخوا ویلي چې په 2010 کال کې 1050 افغانان د هیواد ته رسیدلې دي. د بلغاریا چارواکي وایي له 2002 کال راهیسې تر اوسه په دې هیواد کې 15,000 افغانانو د پناه غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته پر بیا ولسمشر کېدو مبارکي ویلې ده. دا له هغه دوی ورځې وروسته ده چې ولادیمیر پوتین د روس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په پراخ کچه بریا ترلاسه کړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د ولادیمیر پوتین ته پر ټلیفون مبارکي ورکړې ده او هیله مند چې په نږدې راتلونکو کې به دوی سره وویني او د وسلو د سیالۍ اوکراین، شمالي کوریا او شام په اړه به خبرې اترې وکړي. د روسي ولسمشر له ماڼۍ پارسوی بیان وایي چې د دې مشرانو په خبرو اترو کې زیات پام دی ته وو چې باید تر ټولو لوړې کچې د خبرو اترو په وړاندې پراته خنډونه لمنځه یوړل سي. بیان ذاتوي چې ولسمشر پوتین او ولسمشر ټرمپ په بیلابیلو برخو کې د عملی همکاري رامنځته کولو په حق کې خبرې وکړې او په ځانګړې توګه یې د وسلو سیالۍ پر مخنیوي ټینګار وکړ. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ پر 13 په ترسره شوو ولسمشریزو ټاکنو کې 60% رایه ترلاسه کړې ده. له برتانیا څخه ایستل سوی درویشت روسی ډیپلوماټان د سې شنبه په ورځ خپل هیواد ته ستانه سوی دي. د برتانیا وزیر اعظم تریزا مې دا ډیپلوماټان جاسوسان بللي او هغوی ته یا یو اونۍ وخت ورکړی چې له برتانیا څخه ووځي. دا له هغه وروسته ده چې د مارچ پر 4 نیټه د روس پخوانی ډبل ایجنټ سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا د برتانیا په سیلزبری ښار کې په بیهوش سوی حالت کې ومیندل شو. برتانیا په روس تور پورې کړی چې دا کار هغوی کړی دی، خو روس په دې پیښه کې لاس درلودل رد کړی دی. برتانیا د سه شنبې په ورځ پریکړه وکړه چې اوس مهال پر روس نور بندیزونه نه لګوي، خو د نویو ګامونو په اړه فکر کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د سعودي عرب له ولیعهد محمد بن سلمان سره لیده کاته کړې. پر سعودي عرب یا د امریکا د دفاعي سامانونو د خرڅلاو ستاینه کړې او له ایران سره پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي ورسره ژغېدلی دی. محمد بن سلمان له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د ایران پر اټومي تړون د هغه څه په اړه خبرې وکړې چې دوی یې نیمګړتیاوې بولي او د منځني ختیځ په شخړو کې د ایران د شکیلتیا پر مخنیوي ورسره وژغېدی. ولسمشر ټرمپ د ایران د اټومي تړون د راتلونکي په اړه وویل دوی به ګوري چې څه کېږي، خو د ده په وینا ایران نه له منځني ختیځ او نه هم له ټولې نړۍ سره سم مناسب چلند کوي. اورستی خبر د لوبو. تیر ماښام د پېښور په قیوم سپورتس کمپلیکس کې د لوبو څلورمه بین السوبایي میله سرته رسیدلې ده. په دې میله کې د سند، پنجاب، بلوچستان، خیبر پښتونخوا، اسلام آباد او قبایلي سیمو په سلګونو لوبغاړو په درویش لوبو کې برخه اخیستې وه. د پاکستان اولمپیک اسوسیشن چارواکو د وینا تر مخه په دې لوبو کې په مجموعي توګه پنجاب لومړی، خیبر پښتونخوا دویم او سند دریم مقام ترلاسه کړی دی. او د پاکستان کرکټ سپر لیګ په لړ کې به بیګا پېښور زلمی کوئټه ګلیډیټرز ته تر دلچسپ لوبه وروسته په یو منډه ماتې ورکړه. پېښور زلمی به نن ماښام په وروستۍ نیمه پای لوبه کې له کراچی کینګ سره بازی کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې د مذهبي ګوندونو پخوانی اتحاد متحده مجلس عمل یو وار بیا په رسمي توګه بحال سو او مولانا فضل الرحمن یې مشر وټاکل سو، خو تګلاره به څه وي؟
نوی حالات، نوی واقعات چې څنګه دي هغې مطابق به هغې بدلون راځي، خو بنیادی اصول به هماغه چې کوم مخکې.
د خیبر ایجنسۍ د تیرا بې کوره کړل شوي خلک غوښتنه کوي چې دوی د ژر تر ژره خپلو سیمو ته ولېږل شي.
موږ دغه راغلو چې مولا خپله لوکام خلاصه کړه او پلیټیکل شوي دا مولا اندود رو کې ورسالور ده شي او بر وطن در مې صحیح کی.
د پاکستان په سینټ کې د اپوزیشن د مشر پر سر سیاسي هلې ځلې روانې دي. بلخوا په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه هم راپور درته لرو. د خبرونې په پای کې بواوري د پسرلي د راتګ او نوي لمریز کال په خوشحالي کې نن په افغانستان او ځینو نور هیوادونو کې نوروز لمانځل کیږي. په روانه خبرونه کې کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته پر کتنې سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د مازګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای سي، او تاسو کولای سي چې دا هر څه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې ماوري چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. او اوس راځو خپل لومړی راپور ته. په پاکستان کې د مذهبي ګوندونو پخوانی اتحاد متحده مجلس عمل یو وار بیا بحال شوی دی. تیر ورځ دغه اتحاد د بیا بحالۍ باقاعده اعلان وسو، او د جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مشر، د دې اتحاد مشر او د جماعت اسلامي یو مخکښ لیاقت بلوڅ یې جنرال سیکرټري وټاکل سو. د دې اتحاد یو بل ګوند جماعت علما اسلام سمیع الحق ډلې په یاد اتحاد کې لګیدون انکار کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د مجید بابر په راپور کې واوري چې شاهین بنیره وړاندې کوي.
د پاکستان پنځو مذهبي ګوندونو د نهه پورز د متحده مجلس عمل په نوم د هغه سیاسي او انتخابي اتحاد د بیا بحاله اعلان وکړ چې په 2003 کال کې پکې شپږ مذهبي ګوندونه شامل وو او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې په واک کې هم پاتې شوي وو. خو دا وخت جمعیت علما اسلام سمیع الحق ګوند په دې اتحاد کې د شمولیت نه انکار کړی او دریځ لري چې د اتحاد یوازې د اقتدار لپاره جوړ شوی. مشال لیډو سره په خبرو کې د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم د دې اتحاد بیا بحاله پخلیو کو وی ویل چې اډومبه مشر مولانا فضل الرحمن او جنرال سیکرټری لیاقت بلوچ او ټاکل شو. پروفیسر ابراهیم نه مو پختل چې د متحده مجلس عمل به هم هغه زوړ منشور وی ک نوې منشور به جوړول کیږي.
بنیادی اصول خو هغه دي کوم چې هغه منشور کې وو خو اوس د حالاتو سره سم باغی کې داسې اضافي تبدیلیانې به کیږي. نوی حالات نوی واقعات چې څنګه دي هغه مطابق باغی کې بدلون راځي. خو بنیادی اصول به هغه چې کوم مخ کې وو
متحده مجلس عمل داسې اتحاد وو چې په واک کې هم پاتې شوی وو. په دغه هیواد کې د شرعي نظام نافذولو لپاره شریعت او حزبه آئینی بیلونه هم د خیبر پښتونخوا اسمبلی نه منظور کړي وو. خو د پاکستان سپریم کورټ د حزبه بل نافذ کول د وی پریکټ له لارې رد کړي وو. په قومي اسمبلی کې د جمعیت علمای اسلام فضل الرحمن ګوند غړي مولانا امیر زمان نمو پختل چې د اتحاد مخکې ولې مات شوی وو نو هغه وایي
برقرار وی او مول بدا برقرار ساتو ہمیشہ دفارا بھی ناصر پیدا سو لیکن مولانا سمیع الحق صاحب یا وغیرہ وغیرہ کسان تو اگر کسان دا کوشش روکاوی چدا ایمینی چدا دا ماتے کی او دا برقرار نہیں پاتا چونکہ چدا وقت ترے دو سر سم دم بیا دا مرگرو دا تصور وکاوی چ بھائی دا ایمینی دا دیکھو ضرورت ہے چ مذہبی جماعتوں نے دا پیو زائبہ نہیں
لکه څنګه چې دغه اتحاد په 2002 کال کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په واک کې راغلی وو، آیا راتلونکو ټاکنو کې به هم دوی انتخابي بریاوې ترلاسه کړي او کنه؟ د دې پوښتنې په جواب کې د سیاسي چارو پو زاهد حسین وایي چې په 13 لسیزه کې مذهبي ګوندونو په پاکستان کې خپل محبوبیت دلاسه ورکړی دی.
په دې اتحاد کې دوه ګوندونه جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام فی ګوندونه هغه دي چې ولمخې ووټ بانک ورس په ورس کمیږي. نو دواړو ګوندونو دا سوچ وکړ چې د دوی ګټه په دې کې ده چې یو ځای شي. زما په اند دا اتحاد اسلامی نظام نه شي نافذ کولای، دا صرف انتخابی اتحاد دی.
بلخوا د پاکستان د الیکشن کمیشن ڈپٹی ڈائریکٹر الطاف احمد وائی چې متحده مجلس عمل د یاد کمیشن د اتحادی ګوندونو په فیرس کې تروسه نشته او کو دی واړی چې بیا یو انتخابی نخا واخلی نو د رجستریشن لپاره به نوې درخواست ورکړي.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
پلسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پيوني ما بجا
ستونزې او سرکار
په پوباندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
پرګنه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلورنی مو بجو
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدي. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې هم اوریدئ پته د مشال رادیو .com او پر دې سربیره تاسو خپل ځان د مشال رادیو له فیسبوک، ټوئیټر او یوټیوب سره هم ملګری کولای شئ. نو د مشال رادیو ټول راپورونه، ویډیوګانې، عکسونه به تاسو ته د خپل فیسبوک، ټوئیټر او یوټیوب باندې راځي. اوس زو د بل راپور پر لور د خبر پرتوخوا ته انتظام لاندې په قبایلی سیمو یعنی پاټا کې د پاکستان د قانون او آئین اطلاق د خبر پرتوخوا د گورنر په اجازه کې په دا ورسیو کې د گورنر د امر للارې د سویل عدالتونو په دایره اختیار کې سوی ترمیم د صوبې تر انتظام لاندې قبایلی سیمو ته غځول سوی دی. په دې اړه نور تفصیل له مجید بابر اورو.
د خیبر پختونخوا گورنر د یو نوټیفیکیشن لاره د سیول عدالتونو په دایره اختیار کې هغه شوی ترمیم د صوبې د انتظام لاندې قبایلی سیمو لکه سوات، ملکند او نور سیمو ته غځولې ده چې په 2018 کال کې شوی وو. دا ډیر ترامیم او آئینی شیخونه چې د پاکستان په نورو برخو کې خو هم په هغه ورځ او وخت نافذ شي په کومه ورځ یې چې پارلیمان منظور او ولسمشر لاسلیک کړي، خو د وفاق او صوبې تر واک لاندې قبایلی سیمو ته د داسې ترامیم شو قوانینو دایره غځول د صوبې د گورنر جواب دی. د پیښور های کورټ د منګوري رجسټری د بار کونسل مشر شمشیر علی خان اډوکیټ وای چې په مخکې وختونو کې د دې امتیازي سلوک نه مراد د سیمې خاص حیثیت وو. خوس دا د ولس ضرورت ته او زیاتوي
اپریل 1974 کې کوم لا ایکستند شو هغه ملکه هغه وخت پور نه ایکستند کېدل چې سو د دې کانسټیټیوشن ته ته د اجازه نه شوه بیا د دې سره سره په 1975 کې دلته پاتا ریګولیشن راغی چې هغه ته به وی پروینشلی ایڈمنسٹریبل ایریا ریګولیشن بیا په هغه کې امندمنت شو په 1976 کې سکلاج په کور کړ نو دا چې 2 چې دی نو دا د 247 د لاندې موږ ایکستند کې کپټول پاکستان کې کم قانون راضی خمنگ سبحال راضی چې 247 آرٹیکل 10 هغه د غشی او بیا گورنر با لکه داغه پر اپروول با علی د پریزیدنت نه هلو به موږ ته سټند کی
د ملکن سیمی یو بل د های کورټ وکیل ملک احمد جان نه مو پختل چې د قوانینو د دایری غزول لپاره د گورنر د حکم ضرورت ولی وی نو هغه وای
په عین کې یو د فدا 247 باغه پر اوسره پاکستان کې چې کم قانون راځي نو داغه کا ایکستنشن نه شوه پاتا او فاتا ته دلته کې دوه ایریاز یو ته ویل کیږي فاتا یعنی فدرالي ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریا یو ته ویل کیږي پاتا پروونشلی ٹرائبل ایریا لکه پاتا کې سوات او دیر او بونیر او شانگلا او چترال او دار ازي په پاتا کې او کم چې د فدرل حکومت واک لاندې دنو پای کې دا وزیرستان او دا قسم له دا خبرې بل چې دغه ټول راځي نو په دې کې دا فرکل دی چې د آئین پر اوسره دوه آرټیکل دي د آئین 247 او 246 کله یو قانون چې په پاکستان کې یا یو ایک پی آئی آرڈیننس نافذ شي او هغه ایکسټنشن نه وي فاتا او پاتا تا حالته کې پای باندې عمل درآمد نه کیږي
د شمشیر علی خان په خبره د صوبې د واک لاندې د سیمې لکه ملکنډ شانګلا سوات دیر او چترال او بونیر هغه سیمې دي چرته چې د هر قانون عملي کولو منظوري د صوبې گورنر ورکوي
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراؤنے دا چار شمبے او خالی پاورز
اور دلے مہے روئے
زموږ غلا مشال رادیو څخوري اواز د خیبر ایجنسی پر لور د خیبر ایجنسی د تیرا قبایلی مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې دوی د ژر تر ژر خپل سیمه ته ولېږل شي تیر ورځ په پېښور پریس کلب کې وی خبري غونډه د وینا پر مهال دی ول چې په خیبر ایجنسی کې د خیبر وان په نامه پوځي عملیات په 2014 کال کې پیل شول او په 2014 کال کې د سیمو څخه به کور کړل شو کسانو ته بیرته خپل کورونه ته د تاګ اجازه ورکړل شو خو د ځینو کلو خلک لا اوس هم د کډوالۍ ژوند تیروي په دې اړه نور حال نجیب امیر واوري
د خیبر ایجنسی د باړې د سپا قبیلی زنو مشرانو د نهه پورز د پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی د زر تر زر بیرته خپل سیمو ته واستول شي دوی وایي په باړې کې څو کال وړاندې چې خیبر ون په نوم عملیات پیل شو نو دوی له هماغه مهاله به کور کړل شوی چې تر اوسه بیا ستنه شوی نه دی د مرویز خان په نوم یو ځای مشر مشال لړی او تویل حکومت یې نه خپل سیمې ته لیږدوي نه دلته په پیښور کې ورسره مرستې کوي
موږ دلته چروغ نه موږ سره حکومت په هغه طریقه باندې دوه کړلو په حساب کې چې اوس هغه کوم راشنې راکولې هغه راشنې مې باندې بند کړې په حساب کې اوس د مو علاقه په بند او په حساب کې ټول قومونه په حساب کې زوج د قومونه تل دي لګ لګ په فوټي به خو مو کوم د بار نه کوم د تیرو ولا کوم چې دا یا به یو سړی کې نه تل سه کوم سه پوي نو مې را باندې دا وشي چې دا د تل نه درمې چې لور شي او موږ سره ان
د پاکستان په وسو کال وړاندې په باړه کې وروسته لاغي عملیات پیل کړو چې هلته د لشکر اسلام او انصار الاسلام ډلو ترمنځ نښتي وشوي او امنیتي حالات خراب شول د دغو عملیاتو پر مهال خلک پر کډو کولو مجبور شول چې د سپا قبیلې زرګونه کورنۍ هم پکې شامل وي اوس د سپا قبیله وای نور قومونه ورلمخې باړې ته ستنه شوي خو دوی ته اجازه نه ورکول کیږي د حاجی زخه خیل په نوم یو مشر وای لکرای کورونو ستړي دي او نور ستنې دل غواړي
د غره پرا چې دا کوم خراب شلو پارځو کې کرېری کرېری او دغه خپل واس نشته راي کنه چې واسته نو چای کوي مو دغه راغلو چې مولا خپل لوکام خپل ساکا او پولیټیکل شوی دا مولا ان دو درو کې ور سالور دا شی او بر وطن در می صحیح کی دا بر وطن می خراب راي
د سیمې یو بل تن شاه فیصل افریدی بیا وای حکومت ورته وای چې د دوی په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو بیسونه لا هم موجود دي نو تر سوچ هغه صفه کړل شوی نه وي دوی ته د بیرته سنیدو اجازه نشي ورکول کېده
ستونزې او سرکار
لچترالا تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزه نظر
هر چارواکی ستاسو په مخ کې جواب دی هر گل پاورس پاو کم یولس بجی
او ده هر چار شنبه پاورس پاو باندی دو بجی لما مجید بابر سرا
زمر جغل مشال رادیو څخه اوري مشال رادیو تاسو لپاره د خبرونو او راپورون ترڅنګ ځانګړي اونیز خبرونه هم وړاندې کوي. پاکستانی خبریال زرار کوړو د انګریزي ژبې په ډان رسپانه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غوښتنو او د ریاستي چارواکو د غبرګون په اړه یو مقاله لیکلې ده. نوموړي لیکي چې چیرې دا غورځنګ ناکامه کیږي نو دا به په پاکستان کې د ټولو هغه خلکو ناکامي وي چې په دغه هیواد کې پر انصاف ولاړ نظام غواړي. شاهین بنری د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
زرار کوډو لیکي سور جوړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین سره مرکه کړې وه او هغه د هغه کس په شان په وضاحت او جذبه خبرې کولې چې د جنگ او بربادۍ نه بغیر نور څه نه وی لیدلې. خبریال لیکي په پاکستان کې اوسیدونکي نور خلک په هغه څه نشي پوهېدی د کومو تجربو نه چې منظور پښتین تیر شوی دی. مونږ په دې نشو پوهېدی چې په هغه یرونکي چاپیریال کې ژوند تیرول څنګه وي کله چې په ځمکه کې خخ ماینونه چوي، طالبان زور ظلم کوي، د ډرون بریدونه ترسره کیږي او د پوز لخوا بمباری کیږي. په مقاله کې راغلی دی چې کله قبایلي ولسونه بې کوره شو نو د هیواد په نورو سیمو کې هم د تعصب او امتیازي سلوک ښکار شو. هغه بله خبره ده چې په خپله خاوره هم دا خلک د افسیار د تور قانون د لاندې ژوند تیری. اوس قبایلي سیمې د جنگ د لوګو نه بهر کیږي او کچره د پښتون ژغورنې غورځنګ راوچتېدل چاته ډېر ناڅاپي کار ښکاري. نو داغې وجه دا ده چې کله په ډیم کې چاودی راښکاره کېدل نو موږ ورته پام ونه کړ او اوس حیران یو چې دا سیلاب ولې راغی. د دغه غورځنګ غوښتنې هغه لږ څه دي چې د یو هیواد اوسیدونکي له خپل ریاسته غوښتي شي. زرار کوړو د پاکستان د میډیا ذکر هم کوي چې د غورځنګ هلو ځلو لې ځای نه دی ورکړی او ډیر بحثونه په سوشل میډیا شوي دي. داسې ډیر خلک هم شته چې د دغه غورځنګ د بدنامولو هڅې کوي او ځینې متنازعه خبرې راوچتوي. لیکوال مشوره ورکوي چې باید د غورځنګ مشران په دغه خبرو خاموشه پاتې نشي او ځوابونه یې ووایي. په مقاله کې مخکې راځي څنګه څنګه چې یو تحریک وده کوي نو ډیر خلک ورسره ملګري کیږي خو ډیر خلک داسې هم وي چې دغه تحریک په وسیله خپل مفادات یا ایجنډا پر مخ وړي. زرار کوړو په پای کې لیکي د ټولو نه لویه ذمواري په موږ ټولو دا چې مظاهره چانو ته غوږ کیږدو، د هغوی پوښتنو ته ځوابونه ووایو او د دوی چې کومې جایزې غوښتنې دي هغه ومنو، ځکه چې کچرې دا تحریک ناکامه شو نو دا به د هر هغه پاکستانی ناکامي وي چې په دغه هیواد کې په انصاف ولاړ نظام لپاره دعاګانې غواړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان په سینټ کې د مهال د اپوزیشن ګوندونو د مشر پر سر اتفاق نه کیږي. ل دې وړاندې د چیرمین او ډیپټی چیرمین د انتخاب لپاره پاکستان تحریک انصاف د پاکستان پیپلز ګوند حمایت کړی و خو اوس وایي چې د اپوزیشن د مشر لپاره به خپل امیدوار دروي. دا چې د سینټ د اپوزیشن مشر د انتخاب لپاره څه هلې ځلې روانې دي په دې اړه د مجید بابر راپور واوري چې ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
د پاکستان په سینټ کې به د اپوزیشن مشر لپاره رای شماري د رواني میاشتې په 22 کېږي. په سینټ کې پیپلز ګوند د واکمن مسلم لیگ نون ګوند پس تر ټولو زیاتې چوکۍ لري او په سینټ کې د اپوزیشن د مشر د انتخاب لپاره د ټاکل شوو قواعدو له مخه دا حق تاغوی دی چې اپوزیشن مشر ولري. خو تحریک انصاف ګوند دریز لري چې د چیرمن او ډیپیوټي چیرمن په انتخاب کې هغوی د پیپلز ګوند په خوښه رای ورکړې وې او اوس اپوزیشن مشر د هغوی حق دی. د پاکستان پیپلز ګوند یو مرکزي مشر او پخوانی وزیر اطلاعات قمر زمان کایرا نمو پختل چې د اپوزیشن مشر انتخاب ولې په متفقه توګه نشي کېدی. نو نوموړی وایي
د چیرمن او ډیپټي چیرمن د انتخاب په وخت هم د دواړو ګوندونو کوم باقاعده اتحاد نه و، یو مناسب تجویز و او موږ ورسره متفق وو. خو د اپوزیشن د مشر لپاره خو ټول قواعد او ضوابط په آئین کې لیکل شوي دي چې څومره زیات اپوزیشن غړي د چا حمایت وکړي نو دغه نوټیفیکیشن وکیږي. او دا مهال موږ ته د فاټا او عوامي نېشنل ګوند ترڅنګ د 34 غړو حمایت ترلاسه دی او شری رحمان زموږ کاندیدا ده.
اوور آل ملا کے کچھ 33-34 ممبران نے سائن کر دیا.
خو پر سینٹ کے دا تحریک انصاف گن سرا تعلق لرون کے شبلی فراز وائی چی دا یوے سمجھوتے للاریے دا پیپلز گن امیدوار تا دا چیئرمین اور ڈیپیوٹی چیئرمین لپارا رائے ورکڑے وے نو اس دا دوی دا امیدوار اعظم سواتی حمایت پکار دے.
من خدا یقین لرو چی جماعت چیزان تا جمہوری پارٹ ہے وہی نو پکار دا چی لکا دے ارینجمنٹ کے چی دے نو چیئرمین یو شو ڈپٹی چیئرمین دا پیپلز پارٹی شو نو من دا گھنو چی ٹولو یو پکے یو صحیح دا یو پولیٹیکل ارینجمنٹ کے نو پیپلز پارٹی اس خپل کے ڈیٹو درولو نو من با
دوانا گندونا دعوی کوي چې ورته په سینیټ کې د اکثریتي غړو حمایت حاصل دی. خدا محال پرې کنده اکثریت چا سره هم نشته. خو د سیړونکو په نظر دا محال پیپلز ګوند یوازینی اپوزیشن اکثریتي ګوند دی چې په آئینی توګه د اپوزیشن د مشري حق لري.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په پېښور کې د افغانستان کنسلګری د کډوالو څانګې مشر عبدالحمید جلیلی وایي چې پاکستان د خپل نوي ستراتیژي تر مخه د افغان کډوالو لپاره نوي کاډونه ورکړي دي. دغه په خبر اوس مهال 22 لک افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې 44 لک د ملګرو ملتونو او 8 لک د پاکستان نوي کاډونه لري. زموږ همکار بشیر ګواش له جلیلی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د دواړو کاډونو فرق څه دی او په کوم شکل ویشل کیږي. جلیلی په ځواب کې وایي
یو هغه مهاجرینو چې هغې په 2001 کې پیوار کارډونه یعنې ملګرو ملتونو لخوا چې کارډونه هغې ترلاسه کړل چې اوس د هغې تعداد په ټول پاکستان کې 14 لکه خوشا دي. او یو تعداد مهاجرین داسې وو چې هغې د رجستریشن د سلسلې نه پاتې شوي او بیا یې پاکستاني شناخته کارډونه هغې بیا کینسل کړي او بیا داسې خلکو چې یو وارې افغانستان ته چیکینګ کې کړی او بېرته راغلي یعنې رسمي ډول خپل مهاجرت ختم کړی او بېرته راغلي خو بس هغه مشکل په خپل ځای باندې پاتې وو. نو دا تعداد مهاجرین پاکستان حکومت هم دې ارتباط باندې ډېر زیات اعتراض لرده چې یو تعداد مهاجرین دلته شوي چې هغې دغمه لري کارډونه لري. بیا مونږ شپږ میاشتې مخکې دا پروسه شروع کړه چې دا د ای سی سي کارډونو په نام باندې یادېږي او تقریبا 3 لک مهاجرین مونږ په ټول پاکستان کې ثبت او رجسټر کړل.
نو جلدي صاحب دا دغه د مخکینی کارډونه چې کوم د هغې نه مختلفه دي؟
او دا کډونه د هغې نه مختلف دي. او د پیور کډ چې په کوم په 2001 کې یو ځل مهاجرون ته توضیح شي او بیا د هغې نه 2001 کې یو ځل بیا توضیح شو هماره بي ترینیو شو همدارنګه په 2015 کې بیا هغه رینیو شو. نو 2000 هغه بي ترینیو شوي دي. بعد دغه نامه د کډونو خلکو سره شته که چېرته د ورکېدو په صورت کې هغې کولی شي زموږ دفتر نه راشي او د پي سي ایم سنټر په چمپانو سیمه کې موجود دي. همدارنګه په اسلام آباد کې مشتاق په کوټه کې مشتاق هغه دې ته نوې کارټونه ترلاسه کولای شي. دیو چې کوم د سی سی کارټونو کوم پروګرام چې شپږ میاشتې مخکې موږ دا سلسله شروع کړې او په ټول پاکستان کې زموږ یو سنټر کار کوي دا غي سلسله د فبروري په 15 باندې ودرېدلې ده. اوس دا غي کارټونه ډیلیوري یعنی د ویش شروع ده چې خلکو ته دا کارټونه موږ ورکړو تقریبا د مارچ تر اخره پورې دا سلسله روانه ده.
یعنی مطلب دا چې دا د غیر رجستر او رجستر دواړو د پردي کنه دا صرف د رجستر ولاو د پردي
نه دا دا مهاجرین چې غیر رجستر مهاجرین وو او پی آر آر کارت هولډرز نه وو یعنی هغه پی آر آر کارت نه لرو دا غي د خطر په شپږ میاشتو کې موږ دا کارډونه دې ته توضیح کړل او دې ته دا کارډونه موږ ووته ورته ثبت او رجستر هم کړل او دا غي د
کډوالو په اړه د پاکستان نوې ستراتیژي څه ده او تاسو خو سره خبرې کوئ آیا دوی وستل کیږي کنه یو وخت ورته ټاکل کیږي؟
تیر هفته چې پاکستان حکومت وویل چې موږ تاسو سره زر د ستراتیژي شریک کو او تما ده چې د مارچ په میاشت او اخرو کې او یا د اپریل په وایلو کې د سفران وزیر د اولوی ډیلیګیشن سره افغانستان ته لاړ شي او د افغانستان سره حکومت سره رسمي د خپل ستراتیژي شریک کړي. په دې کې معلومدار ده چې د پی آر آر کارت چې کوم هولډر دي یعنې کوم چې ملګرو ملتو کډونه ورکړي دي یو څه جزئیات چې معلوم دي ستاسو حکومت په اولویت کې دا نیولې ده چې کډونو مهاجرین باید زر تر زره افغانستان ته لاړ شي. پی آر آر والا هم باید لاړ شي من حیث مجموعی یو خاص وخت دی ته تعین کړی دی چې په دغه خاص وخت کې دی افغانستان ته لاړ شي. یو تعداد داسې وو چې 2014 د جون نه وروسته چیکینګ کړی او افغانستان ته تللي وو بېرته راغلي. دا هم ملي جیبل نه دي دغه ای سی سی کارډونو د خاطره. نو دغه کارډونو په ارتباط باندې دغه خلک چې دي تعداد نه دی معلوم او دغه خلکو په ارتباط باندې باطل مش کا پرشن هم شروع شي پاکستان حکومت لخوا چې افغانستان نه افغانستان ته ویل شي
خو یعنی کده دوی خو خی کنه دوی بل لګل کیږي
او دا څه چې دوی خو مونږ به تر وخت ورکړو چې سی سی کارډونو کې باید ځان سب تو رجستر کی لیکن دا خلکو هغه چا سلا سره
نو ډیر د شمیر څومره دی دی
د شمیر دومره پاغه اندازه پاغه اندازه په زور هاو انداز کې به لیکن لکاو ته نه رسیدي
په پېښور کې په افغان کنسولګری کې د کډوالو د څانګې مشر عبدالحمید جلیلی و چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه زموږ د همکار بشیر ګواش پوښتنې ځواب ولې
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري د غرمې د ولسمې بجې سوې بوريوال کاکړ به د مهمو خبرونو لنډي ځواب ورکړي
د پاکستان یو شمیر رسنۍ وایي چې د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود په وژنه تورن د کراچي د پولیس افسر راو انوار د پاکستان سپریم کورټ ته رسیدلی دی رسنۍ وایي چې دا تر اوسه نه ده معلومه چې هغه نیول سوی راوړل سوی دی او کنه په خپله راغلی دی د پاکستان مذهبي ګوندونو د متحده مجلس عمل په نامه خپل سیاسي او انتخابي اتحاد بیرته پر ځای کړی دی د جماعت اسلامي مخکښ پروفیسر محمد ابراهیم د سیشنبه په ورځ نو وخت مشال رادیو ته وویل چې مولانا فضل الرحمن مشر او لیاقت بلوچستان جنرال سیکرټری ټاکلی دی د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په کابل او نورو لویو ښارونو کې د نوروز جشن پر مهال د امنیت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي د یاد وزارت ویان نجیب دانش بیگا مشال رادیو ته ویل زرګونه پولیس او امنیتي سرتیری د هغو ځایونو د امنیت لپاره ګمارل شوی دی چې د نوروز مراسم پکې جوړی شي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته پر بیا ولسمشر ټاکل کېدو مبارکي ویلې ده دا لهغه دوی ورځې وروسته ده چې ولادیمیر پوتین د روس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په پراخ کچه بریا ترلاسه کړه او له برتانیا ایستل سوی درویشت روسی ډیپلوماټان د سیشنبه په ورځ خپل هیواد ته رسیدلی دي د برتانیا وزیر اعظم تیریزا مې دا ډیپلوماټان جاسوسان بللي او هغوی ته یو اونۍ وخت ورکړی وو چې له برتانیا څخه ووځي دا له هغه وروسته ده چې د مارچ پر څلورم نیټه د روس پخوانی ډبل ایجنټ سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا د برتانیا په سیلزبری ښار کې په بیهوشه سوی حالت کې ومندل شو
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د مهم خبرونو لنډیز مو لمشال رادیو خاوري دی چې بوريوال کاکړ وړاندې کوي او سوارس دلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنې په پاکستان کې ځینو ورسپانو په خپل اداریو کې پر مختلفو موضوعات بحث کړی دی راځي چې ورته ورسو لا پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان رسپانی په دې هیواد کې کارکونکو شوزو ته د ورپی شستونزو په اړه اداري خبره کړې ده چې مهمه نقطه د کار په ځای کې د هغوی ځورونه ده په اداري کې راغلي په ډان رسپانی کې د نهه په ورځ د خبر سوي راپور لمخې لبیلابیلو څنګه سره اړلونکو شوزو خپلې تجربې بیان کړې چې څنګه د نارینه لخوا په بیلابیلو پلمو ځورول کیږي په راپور کې راغلي چې شزته په بیلابیلو څانګو کې د کاري پرمختګ ش چاپیریال زیات تنخواه یا شو نمبرونو ورکول په بدل کې له دوی څخه د اعتراض وړ غوښتنې سوي دي که څه هم په کاري چاپیریال کې د شزو د ځورونې د مخنیوي لپاره په 2010 کال کې یو قانون هم منظور سوی دی خو د ورسپانې په خبره اوس هم زیاتره شزي رسمي شکایتونه نه درجوي ورسپانه سپارښتنه کوي چې د 2010 کال په قانون کې د بدلونونو راوستل سي او صوبایي محتسبینو ته اجازه ورکړل سي چې د ځورونې د پیښو سوموټو نوټیس واخلي بلخ د اردو ژبې جنگ ورسپانه په پاکستان کې د کورنی پیداوار پر کموالی ادارې خبره کړې ده ورسپانه لیکي په دې هیواد کې د وفاقي بجټ د ټاکل سو اهداف ترلاسه کول یو چیلنج ګرځېدلې دي دا هیواد د 208 پېټه کرب روپیو تر بهرنیو پورونو لاندې دي چې پر بجټ منفي اغیز کوي ورسپانې لیکلي د اندېښنې خبره دا ده چې په پاکستان کې کورنی تولیدات کم سوي چې لکبل یې له نورو هیوادونو څخه د مالونو راوړل یا درآمدات زیات سوي او بهرنیو هیوادونو ته د پاکستاني تولیداتو لیږد یا برآمدات کم سوي دي ورسپانې زیاتوي په دې هیواد کې د غنمو پنبې او د سری پیداوار د تیر وختونو په پرتله کم سوي دي بلخوا د اوبو د کمښت لکبل کرهنه هم اغیزمنه سوي ده ورسپانه لیکي د اقتصادي چارو پوهان سپارښتنه کوي چې په دې هیواد کې باید د ټیکس کلتور مؤثره وګرځول سي او 100% وصولي باوري کړل سي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري د برتانیا ګارډین رسپانی په پاکستان کې د ماشومانو پر حقونو لیکنه خبره کړې ده. رسپانی په ځنګړې توګه د هغو ماشومانو حالت ته کتنه کړې چې سکول ته د تک پر ځای پر ډیرانو نه خځلې ټولوي. د بشري حقونو لپاره کارکونکو سازمان هیومن رائټس واچ بیا په افغانستان کې د میرمنو ژوند ته کتنه کړې ده. یا سازمان په یو لیکنه کې ښلي چې افغان حکومت یو ځل بیا د میرمنو لپاره د سرپناه مرکزونو واک په خپل لاس کې اخیستل پیل کړی دی. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
ګارډین روزپانی په خپل لیکنه کې ښلي چې په پاکستان کې پر ډیرانونو ګرځیدونکي ماشومان نه یوازې له تعلیم بې برخې کیږي، بلکې ډیری وخت له تشدد او جنسي ځورونو سره هم مخامخ کیږي. روزپانی په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکو ادارې سپارک د یو رپورت له حوالې لیکلي چې په کوڅو کې ګرځیدونکي د ماشومان د جنسي تیریو، په نشو او خطرناکو ناروغیو د اخته کېدو ترڅنګ له یو شمېر نور مشکلاتو سره مخامخ کیږي. په پاکستان کې د حقونو فعالان تل پر حکومت ژغ کوي چې د داسې ماشومانو لپاره داسې مرکزونه جوړ کړي چې بنیادی اسانتیاوې پکې شي. د ورسپانې په لیکنه که حکومت داسې ګامونه پورته کړي نو با په کوڅو کې ګرځیدونکي د ماشومان د مجرمانو له لاسونو څخه خوندي کړل سي. د هیومن ډیولپمنت فاونډیشن په نامه ادارې مشر رانا آصف حبیب ورسپانې ته ویلي چې دوی د خپل ادارې لخوا په داسې ماشومانو پسې ګرځي او هغوی ته لنډمهاله تعلیم ورکوي. خورانا آصف حبیب ورسپانې ته ویلي چې په دې ماشومانو کې هغه ډیر ځپل سوي چې افغانان دي او هلته ضروري اسناد نه لري. ګارډین ورسپانې لیکلي چې پاکستان تر اوسه په دې کې نه دی بریالی سوی چې خپل ماشومان خوندي کړي، چیرې چې 22 میلیونه ماشومان لا هم له تعلیمه بې برخې دي. د بشري حقونو لپاره کارکونکي سازمان هیومن رائټس واچ بیا په افغانستان کې د میرمنو ژوند ته کتنه کړې ده. یاد سازمان په یو لیکنه کې ښلي چې افغان حکومت یو ځل بیا د میرمنو لپاره د سرپناه مرکزونو واک په خپل لاس کې اخیستل پیل کړی دی. لیکنه کاږي چې په هر لسو میرمنو کې شاوخوا نه په خپل ژوند کې یو ځل خامخا له تشدد سره مخامخ کیږي او تر 2000 لومړي کال وړاندې له دوی سره داسې هیڅ ځای نه و چې پناه وروړي. خو اوس که څه هم لږ دي، خو د میرمنو د سرپناه په نامه داسې مرکزونه سته چې له تشدد سره مخامخ میرمنې هلته ورتلای سي. سازمان لیکي چې دې مرکزونو ته بهرني پانګوال مرستې ورکوي، خو د افغانستان د میرمنو چارو وزارت اوس هڅه کوي چې د یادو مرکزونو واک په خپل لاس کې واخلي. دې وزارت د یادو مرکزونو چلوونکو ته ویلي چې دوی ته راتلونکي مرستې باید د افغان حکومت له لارې راسي او دا لومړی ځل نه دی. په 2000 لومړی او 2013 کال کې هم یاد وزارت داسې هڅې کړې وې. هیومن رائټس واچ لیکلي چې د داسې ګامونو له کبله اوس حالت دې ځای ته راغلی چې دا څرګندنه ده چې بهرني پانګوال به د دې مرکزونو د ساتلو لپاره راوړاندې سي او کنه.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. لکه څنګه چې تاسو په لنډو خبرونو کې هم واوریدل، د کراچي د ملیر پولیسو پخوانی مشر راو انوار نن په اسلام آباد کې سپریم کورټ ته وړاندې سو، خو دا لا تر اوسه پرې څرګند نه ده چې آیا دی په خپل خوښه وړاندې سو که مخکې د پولیسو لخوا نیول سوی وو او هغوی راوستي دي. په دې اړه به موږ تاسو سره نور تفصیلات هم شریکو. راو انوار نه یوازې په کراچی کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنه تورن دي، بلکې هغه په کراچی کې ماورای عدالت یو شمیر نور وژنو کې هم په لاس لرلو تورن دي. او وشت کلن نقیب الله مسعود په کراچی کې د جنوري پر درېمه تښتول سوی وو. د نوموړي مړی د جنوري پر دیارلسمه په ښار کې وموندل سو. د سنسبې د پولیسو دغه پخوانی مشر او انوار ویلي و چې نقیب مسعود له تحریک طالبان پاکستان سره تعلق درلودي او له پولیسو سره په مقابله کې وژل سوی وو، خو وروسته عدالتي پلټنو د راو انوار ادعاوې ناسمې وبللې او ویې ښودل چې هغه په جالي پولیس مقابله کې وژل سوی وو. له دې وروسته راو انوار له خپلې څوکۍ لیرې کړل سو چې بیا وروسته له خپلو نورو ملګرو سره تښتېدلی وو او نن دغه دی چې سپریم کورټ ته وړاندې سو. له دې وړاندې هم سپریم کورټ د نقیب مسعود د وژنې په مقدمه کې څو ځلې اورېدنه وکړه او هغه ته په وار وار ویلي و چې دوی باید عدالت ته حاضر سي، خو هغه وخت نوموړی نه وړاندې شوی. اوس راځو د یو بل راپور پر لور. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روس د ولسمشرۍ انتخاباتو دوه ورځې وروسته ولادیمیر پوتین ته په دې انتخاباتو کې د کامیابۍ مبارکي وویل. پوتین د روس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې د یک شنبه په ورځ وسول د نورو شپږو کلونو لپاره د ولسمشر په توګه انتخاب شو. رضوان مراد د امریکا او روس د ولسمشرانو د ټلیفوني تماس په اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون ولادیمیر پوتین ته په یو تلیفوني تماس کې د روسیې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د هغه د بریالیتوب مبارکي ورکړه. ولسمشر ترامپ له ولادیمیر پوتین سره په تلیفوني تماس کې هیله څرګنده کړه چې دواړه مشران وتوانېږي په نږدې راتلونکي کې خپلو کې وویني او د وسلو د سیالۍ، د اوکراین او سوریې د جګړې او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په مسأله خبرې وکړي. ولسمشر ترامپ په دې اړه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل
with President Putin and congratulated him on the victory, his electoral victory.
دوی ما ولادیمیر پوتین ته تلیفون وکړ او د روسیې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مې ورته د کامیابۍ مبارکي وویله. په دې تلیفوني تماس کې مو وویل چې په نږدې راتلونکي کې له یو بل سره ووینو. موږ کولای شو د وسلو او د وسلو د سیالۍ په اړه خبرې وکړو. څرنګه چې پوهیږئ، هغه اعلان وکړ چې د وسلو د سیالۍ بحث غټه خبره نه ده. دا تر انتخاباتو وروسته د هغه لومړۍ خبره وه. ولسمشر ترامپ ویل له ولادیمیر پوتین سره د اوکراین، سوریې او شمالي کوریا په اړه هم خبرې وکړې. کرملین د پوتین او ترامپ ترمنځ له تلیفوني تماس وروسته په یوې اعلامیه کې ویل چې په دې خبرو کې د ځانګړې توجه شو چې د دواړو خواوو ترمنځ د لوړې سطحې غونډه جوړه شي. په اعلامیه کې راغلي دي چې دواړو مشرانو د ستراتیژیک ثبات او له نړیوال تروریزم سره د مبارزې په ګډون په مختلفو برخو کې د عملی همکاریو په پراخولو هم خبرې وکړې. د روسیې د انتخاباتو کمیسون ویلي دي چې ولادیمیر پوتین چې له 1999 کال راهیسې یا د ولسمشر او یا هم د صدر اعظم په توګه په واک کې دی، په سلو کې د شپږ اویا رایو په اخیستلو سره د یوې بلې شپږ کلنې دورې لپاره منتخب شوی دی. که څه هم د جرمني د صدر اعظم او د فرانسې د ولسمشر په ګډون د نړۍ زیات شمېر مشرانو د ولسمشر په توګه بیا د پوتین له انتخابېدو وروسته هغه ته د مبارکي ویلو لپاره کم وخت درلود، خو په دې برخه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ چوپتیا د واشنگټن او مسکو ترمنځ په اړیکو کې د بحران د نښې په توګه وبلل شوه. پر اوکراین د روسیې د یرغل، د سوریې په جګړه کې د مسکو د رول او د لویدیځو هیوادونو په سیاستونو او انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د تورونو له امله د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي.
اسمو ژغ له مشال رادیو څخه اوري. او تاسو پام د جاوید امیرخیل په ژغ کې د دغه سندرې په لور راګرځوم.
نرے نرے خوبی کی لمی نرے 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 خوبی کی تمین ولی بھی دیں گی تمین ولی بھی دیں گی تمین ولی بھی دیں گی تمین ولی بھی دیں گی
مشغله مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالار هم اوریدلای شئ پته ده mashalradio.com. د امریکا د پوز لوی درستیز د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړ او ترڅنګ د افغان ځواکونو پر تقویت هم ټینګار کړی دی. جنرال جوزف ډانفورد پرون په کابل کې له افغان ولسمشر او اجرایي رئیس سره وکتل. ارګوای دغه لوړ رتبه امریکایي پوځي چارواکي له افغان مشرانو سره د ترهګرۍ سره د مبارزې د راتلونکو پارلماني انتخاباتو او ځینو نور مسلو په اړه خبرې وکړې. رضوان مراد په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو د پوست لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد وای واشنگتن د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ او هرکلی کوي. جنرال ډانفورد دا څرګندونې پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې وکړې. د جمهور ریاست دوان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی تیر شپه ازادي راډیو ته په دې اړه ویل دی وای د امریکا لوی درستیز د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې له پروسې هرکلی او ملاتړ وکړ. له تروریزم سره د مبارزې او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په تقویت هم بحث او خبرې وشوې. تر جنرال ډانفورد د مخه د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس تیره اونۍ کابل ته د خپل سفر پر مهال ویل چې د افغانستان په جګړه کې بری ممکن دی، خو د جنرال ماتیس په خبره دا بری به د سیاسي جوړجاړي له لارې راځي نه د جګړې په میدان کې. په کابل کې بیا د متحده ایالاتو سفیر جان باس له ازادي راډیو سره په خپل وروستۍ مرکه کې طالبانو د ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې پیشنهاد د سولې یو جامع طرحه وبلله او پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته مخه کړي. له افغان مشرانو سره په کتنه کې جنرال ډانفورد ویل واشنگتن د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د خپل ستراتیژۍ په عملي کولو کې جدي دی او متحده ایالات به له افغان ځواکونو څخه د خپل دوامدار ملاتړ ژمنه پر ځای کړي. خغلی ډانفورد افغانستان ته پر لاره خبریالانو ته ویلي چې د غواړي هغه اهداف ارزیابي کړي چې په راتلونکو څو میاشتو کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف څنګه وکولی شي په جګړه کې پرمختګ وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري او تاسو کولی شئ دا هرڅه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري. اوس ستاسو پام د لوبو دراپورن پر لور غرزوم. تیر ماښام د پېښور په قیوم سپورتس کمپلیکس کې د لوبو څلرمه بین الصبایي میله سرته ورسېده. په دې میله کې د سند، پنجاب، بلوچستان، خیبر پښتونخوا، اسلام آباد او فاټا په سلګونو لوبغاړو په درویشت لوبو کې برخه واخیسته. پر دې مهال د موسیقي او اتڼ د نندارو ترڅنګ اور لوبې هم وسوې. په دې اړه نور تفصیل په دغه راپور کې واورئ. د پاکستان اولمپیک اسوسییشن چارواکو د وینا تر مخی په دې لوبو کې په مجموعي توګه پنجاب اول مقام، خیبر پښتونخوا دوه مقام او سند درې مقام ترلاسه کړ او فاټا ته د شې لوبې اعزاز ورکړل شو. د دې لوبې د اختتامي تقریب مشر میلما د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وو. نوموړي کامیاب لوبغاړو ته میډلونه ورکړل او له دوی سره د سوبای اولمپیک اسوسییشن مشر او پخوانی سوبای وزیر سید عاقل شاه او د خیبر پښتونخوا د سپورتس مشر جنید خان هم موجود وو. پر دې مهال د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه په خپل وینا کې وویل
آج آپ سب کی یہاں موجودگی اس حقیقت
دی وای نن ستاسو د ټول موجودگی د دې حقیقت منل دي چې نه یوازې په پېښور بلکې په ټول هیواد کې حالات تر ډیره حده حادثه وي دي. د پاکستان پوځ، پولیس او امنیتي ادارو د قربانیو له کبله زموږ دا ورځ نصیب شو. ګرانو لوبغاړو، د زړه له اخلاص او شوق سره سوی زیار هیڅکله نه ضایع کیږي. ډیر ژر د لوبو د ډګر طلایي دور بیا رغبت شوی دی. د فاټا اولمپیک اسوسیشن جنرل سیکرټری رحمت ګل افریدی د دې لوبو څه دا ډول تفصیل بیان کړ.
دا لوبي چې دا انټر پروینشل گیمز دي، دا دوه دوه کاله پس کیږي په مختلف صوبو کې، او دا دلته په پېښور کې په خیبر پختونخوا کې دا اته کاله پس دا ټورنمنت بیا راو. په دې کې 3000 پلیرانو په برخه غسته پاکي جنفیم او لکانو کلیارینو، او ډېر زبرست پروګرام شو. او پاکي زمونږ د فاټا د اولمپیک اسوسیشن د جنډي لاندې تقریبا 200 پلیرانو ایسا واغسته. پاکي جنکیم او پاکي چې دي ولس گیمونو کې زمونږ برخه راغه، او دا ډېر غټ خبر
د لوبو دغه بین صوبایي میلې پر موقع ځین لوبغاړو خپل احساسات صداس شریک کړل.
ایما کې سر نما دا در ادم خل نه تعلق ساتم رګبي ټیم لږه کې رګبي میچ ټورنمنت اغله راغلی
سن سره مو یو میچ وکړه غونه مو غټ، او یو میچ مو د بلوچستان سره وکړه سره برابر شو. بیا مو یو میچ د پنجاب سره وکړه غره نو غټ سیمی فائنل وو. بیا مو تھرڈ پوزیشن دے کے پی کے سارا وگڑو کے پی کے نہ مو تھرڈ پوزیشن وگڑو
او نوم دے گل زمان افریدی فرام دی خیبر ایجنسی نے یو مونگا مون تے لان ٹینس ٹیم را گلے مونگا لان ٹینس ٹیم دے خپل ٹیم سلور میڈل واخشت مونگا آ بس انجوائے کو ڈیر خوشحال ہے مونگا دل تر اگلو ڈیر انجوائمنٹ ہے خلق دل لر لر زین نہ راگلے دی ڈیر خوشحال ہے خلق انجوائے کوی دا
پر دې موقع د موسیقي او روایتي رقصونو بندوبست هم سوی وو. آتشبازی یا د اورلوبي مظاهره هم پکې وسوه، او د لوبغاړو د شیلوبي ستاینه وسوه.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
زما غله مشال رادیو څخه اوري. او تاسو پام د لوبو د بل راپور په لور راګرځوم. د لاهور په قذافی سٹیڈیم کې د پاکستان سپر لیگ کرکټ سیالیو په لړ کې تیر شپه پېښور زلمی کوئټه گلیډیټرز ته ماتې ورکړه، او نن به له کراچی کینګز سره مخامخېږي. په دې اړه نور تفصیل مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان کرکټ سپر لیگ په سلسله کې د لاهور په قذافی سټیډیم کې د پېښور زلمی او کوئټه گلیډیټرز ترمنځ د الیمینیشن راوند لوبه پېښور زلمی په یو رن وګټله، او بل الیمینیشن راوند ته وړاندې شو. که څه هم د کوئټه لوبډله دوه کاله تر فائنل پورې لوبېدلې وه، خو دې لوبه کې د ماتې نه پس کوئټه د ټورنمنټ نه ووته. د کوئټه بیټسمین انور علی په اخیری اوور کې کله چې ورته د ګټې لپاره 25 رنزونه په کار وو، درې چکی ووهلې، خو خپل ټیم یې د ماتې نه بچ نه کړل شو. د نهې دورې په لوبه کې کوئټه گلیډیټرز ټاس وګټلو، او پېښور زلمی له یې بیټنګ ورکړو. زلمی په مقرره شلو اورونو کې 158 رنزونه جوړ کړل. د زلمی لوبغاړي ډوسن د ټولو نه زیات 28 رنزونه جوړ کړل. د زلمی اوپنرانو ښه لوبه ونه کړه، او تمیم اقبال په 20 او محمد حفیظ په 25 رنزونو آؤټ شول. د کوئټې کپتان سرفراز 15 او محمد نواز هم 15 رنزونه جوړ کړل. د زلمی په اننګس کې د کوئټې باولر راحت علی سلور وکټې واخیستې. پېښور زلمی به د الیمینیشن راوند بل لوبه نن د کراچۍ کینګ سره په قذافی سټیډیم کې کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شي.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. نن په افغانستان کې د 1290 لمریز کال لمړی ورځ ده. دا ورځ د نوروز په نوم په افغانستان او یو شمیر نورو گاونډیو هیوادونو کې په بیلابیلو ډولونو لمانځل کیږي. په ننګرهار کې د دې ورځې په مناسبت دوستان او خپلوان یو بل ته مبارکي تورځي، په سیلځایونو ګرځي او نوروز په خوشحالۍ سره تیروي. د نوروز د ورځې لمانځلو په اړه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد له څو تنو سره خبرې کړې او راپور یې پرې چمتو کړی دی چې د ناشناس په سندرې پیلېږي.
جانان کاش
یو لور ته د ژمي د سړې هوا ټغر ټول شوی، د غرونو لمنې شنې شوي، د ونو پاڼې غوړېدلي، د مرغیو سندریز شور پکې پیدا شوی، د ننګرهار فضا د نارنج د ګلو په وږمو ماتره شوي، نو بل لور ته د خلکو روحونه هم تازه شوي او د پسرلنیو وږمو خوند مزه اخلي. د مارچ یویشتمه چې د 1990 لمریز کال د لومړۍ نیټې سره برابره ده، په افغانستان او ځینې ګاونډیو هیوادونو کې د نوروز په نوم په بیلابیلو ډولونو نمانځل کیږي. په نوروز کې ماشومان او ځوانان نوي جامې اغوندي. په کورونو کې د ځانګړو خوراکونو د تیارولو تر څنګ ځوانان او پیغلې نجونې د خپلو اقربو کورونو ته د نوروز د مبارکیو لپاره ورځي. په ننګرهار کې هم دا ورځ په بیلابیلو ډولونو نمانځل کیږي. کلیوالي ځوانان ښارونو ته او ښاري ځوانان کلیوالي سیمو ته د سیل او تفریح لپاره ورځي. یو تن کلیوال چې خپل ماشومان د سیل او تفریح لپاره جلال آباد ښار ته راوستي، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
مزاج نسیم د خیوی اوسیدونکی او ننګرهار مې ولایت دی، او دا خلک میلو ته ځي، خوشحاله کېږي. لږ شان دا ماشومانو تفریح ورځي کنه، ګرځي را ګرځي میلې کې، څوک یوځي ته ځي، څوک بل ځي، خپل خپلوانو ګرځي او چکرې وایي او خوشحاله کېږي. روح مور سره لږ تازه کېږي، څوک باغو ته ځي، څوک اطرافو ته ځي. نن ماشومان مې راوړي، مال زه باغ ماخته ویسم، دا واړه ماشومان مال پرېږده چې لږ شان تفریح وږي. نونون دی دا ورځ لږ په خوشحالۍ باندې تېرئ.
یو بل تن ځوان هم د نوروز د نمانځلو لپاره د جلال آباد ښار ته له خپلو ملګرو سره راغلی دی. دے مشال راڈیو تا وای
نو میں تیمور اشنا دے گوشتی ول سوالی سره تعلق لرم. د نوروز مبارکی با ته دونویم مثال دمخه سرحدی سیمه دا مقصد اطراف دی منګه د کوم میلا میلا نه کی بیت منګه ځوانان د خوراکونو لپاره او چکر د لپاره او میلی لپاره خر تر راځي. دوستانو کرم جی یو بل ته مبارکی کوي، مرګلاندی والان ته ټلیفون نه کوي، شریخ میریخ لره راځي میلا سره کوي.
تاریخ پوهان وایي چې په افغانستان کې د نوروز منزل د یما پاچا له وخت رواج لري، چې د افغانستان یو شمیر ولایتونو کې د سخی صاحب په نامه جنډه هم پورته کیږي، او مزار شریف ته خو د جنډې جګولو مراسمو ته د افغانستان له ډیرو ولایتونو څخه خلک په میله ورځي. خو په کابل او نور ولایتونو کې هم د جنډو جګولو تر څنګ په بیلابیلو کورنیو رواجونو هم منځل کیږي.
گلشن نوئی بہار دے جڑ گئے میں بے قرار دے زماشے دے نیار خاوند زړګی می بے قرار دی هو مسافر موشن خاوند زړګی می بے قرار دی پزکندن وای پزکندن بد وطن ارمان کوي نسړګی می بے قرار دی زما شیرین یار جانا ناراش هو گلشن نوی بہار نے سڑ گئے میں بے قرار دی زما شیرین یار جانا ننا شپ وطن نوی بہار نے سڑ گئے میں بے قرار دی زما شیرین یار جانا ننا شپ گلشن نوی بہار